د مازیګر څلور بجې شوې زموږ غاګ له ازادۍ راډیو اوري. قدر منوریدونکو تر پنځو بجو د ازادۍ راډیو په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې اسمت څاروانی کوربه ده. خو لومړی په مکري خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. ترکیه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بل پړاو به هم راتلونکي میاشت په استانبول کې وي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت بیگانه وخت په یو خبر پانه کې ویل چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د استازو پریکړه وکړه چې بل پړاو خبرې به د نومبر په شپږمه پیل کړي. دواړه خواوې په استانبول کې د څلورو ورځو په خبرو کې نهایي نتیجې ته ونه رسیدل. د ترکیې دولتي ټلویزیون RTA د خبرو د ټاکنې کېدو پړه د پاکستان د لوري پر غیر عملي غوښتنه واچوله. دغه ټلویزیون نه دی ویلي چې پاکستان څه ډول غوښتنې درلودې. په پاکستان کې د طالبانو سفیر وایي د مهال په دې هیواد کې نږدې 10,000 افغان وګړي د دې هیواد په بیلابیلو زندانونو او توقیف ځایونو کې بندیان دي. سردار احمد شکیب نن په یو بیان کې ویل چې د مهمو لارو په تیره بیا د تورخم او سپین بولدک چمن لارو د بندېدو له کبله د دواړو هیوادونو ترمنځ د تګ راتګ، ترانزیت او سوداګرۍ بهیر نږدې درې اونۍ کېږي چې درېدلی دی. هغه زیاته کړه د لارو د بندېدو له کبله زرګونه کسانو چې کورنۍ هم پکې شاملې دي د سړک پر غاړو اړولي او په سخت وضعیت کې ژوند کوي. په وروستیو څو ورځو کې لږ تر لږه درې ماشومان او یوه ښځه د دغو شرایطو له کبله مړه شوي. شکیب ادعا کوي چې په ځینو سیمو په ځانګړي ډول په پنجاب، سیالکوټ، خوشاب او اټک کې افغان وګړي یوازې د پیسو له ورکولو وروسته له توقیفه خوشي کیږي. په جرمنی کې یو قاضي حکم وکړ چې هغه افغان وګړی د رواني ناروغۍ د درملنې مرکز ته ولېږل شي چې نه میاشتې پخوا یې په یو برید کې دوه کسان چې یو یو کوچنی ماشوم ووژل د پیښې د جرمني خلک حیران کړل. د څارنوالانو په وینا د افغان چې د جرمني د شخصي حریم د قوانینو له مخې نوم یوازې انعام الله ښودل شوی دی. د روان کال په جنوري میاشت کې د جرمني د لویدیځ په اشفنبورګ ښار کې یو سړی او یو دوه کلن ماشوم ووژل. د اسرایلو تازه پوځي عملیاتو یو ځل بیا د لبنان جنوب کړکیچن کړی دی. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې د اسرایلي ځواکونو د پنجشنبې په شپه د بلیدا ښاروالۍ پر ودانۍ برید وکړ چې په نتیجه کې د ښاروالۍ یو کارکوونکی ابراهیم سلامه ووژل شو. د بلیدا ښاروال وویل سلامه د خپل ماموریت پر مهال وژل شوی او د اسرایلو پوځیان څو ساعته وروسته د جمعې په سهار له سیمې ووتل. په عین وخت کې په بل سرحدي کلي عدیسه کې یو مذهبي تالار یا حسینیه د اسرایلو په برید کې ویجاړ شو چې د پیښې د لبناني چارواکو سخت غبرګون پارولی دی. د اسرایلو پوځ ویلي دی چې د عملیات د حزب الله ډلې پر مرکزونو ترسره شوي دي. او د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ ملي لوبډلې نن مازدیګر د دوهمې شل اووره سیالۍ لپاره لوبه سره کوي. دا لوبه د کوربه زیمبابوې د پلازمینې حرارې په لوبغالي کې د افغانستان په وخت د مازدیګر په څلورو بجو پیل شوې ده. دواړه لوبډلې درې شل اووره سیالۍ کوي چې لومړی افغانستان په لوی توپیر وګټله.
آزادی پسپوک
در امواج آزادی
د آزادی په چپوکې د پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم، اسمت څاروانیم. نن مو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. په استانبول کې د افغانستان د طالبانو او پاکستان ترمنځ خبرې نن بیا پیل شوې. دا خبرې په تیرو څو ورځو کې نتیجې ته ونه رسېدې او د ځینو راپورونو له مخې پاکستاني پلاوی خپل هیواد ته روان شو خو بیرته راوګرځېد او له طالبانو سره د خبرو دوام ته حاضر شو. پاکستان پرون د استانبول خبرې ناکامه اعلان کړې وې. راپورونه وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ تازه خبرې د ترکیه او قطر په خوښتنه بیا پیل شوې دي، سره له دې چې د اکتوبر په 19مه په دوحه کې دواړو خواوو پر اوربن ژر سلا وکړه. خو د استانبول خبرې چې د دوو ګاونډیو ترمنځ د دایمي اوربند او د یو بل د ادعاو د څارنې لپاره د میکانیزم جوړولو ته ځانګړې وې له خنډونو سره مخامخ شوې. دا دوه هیوادونه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د منځګړو رول لوبوي. پاکستانی رسنۍ د خپل هیواد د امنیتي سرچینو په قول وایي چې دوی له طالبانو غواړي چې د افغانستان له خاورې پاکستان ته د ټي ټي پي د وسلوالو د اوښتو مخه ونیسي. خو د طالبانو استازي بیا وایي چې پاکستان دې په خپله خاوره کې د داعش روزنځایونه بند کړي. دواړه هیوادونه د یو بل اډاوې ردوي. پروانه خبرونه کې بل خپل درنو ملمنو سره په دې خبري وکړي د استانبول خبرو ته څومره هیلمند چې دواړه خواوې به یوې موافقې ته ورسیږي او هغه کوم موانع یا خندونه دي چې تر اوسه دواړه خواوې په خبرو کې مختنه دي تللي او د دوی د پرمختګ خنډ شوی دي. زموږ د خبرونه ملمانه دي پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غاوس جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق او همدارس د ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسف زای ټول درنو ملمنو ته هرکلی وایم. تاسو درنو اوریدونکو ته هم د خبرونه په ترڅ کې وخت درکو ک پښتنه مو درلوده یا لاند نظر مو درلود نو کولای شي چې څرګندې کړئ. لبرای جان باس صاحب، ستاسو په نظر دا چې دواړه خواوې د قطر د خبرو خلاف په قطر کې ډېر ژر موافقه وشوه، په اوربند باندې سلا وشوه، په استانبول کې ولې دا خبرې دومره ځنډنې شوې، مشکلات زیات شول، دلیل څه کېدای شي؟
سلام کرمان، سلام تاسو ته او ویډیو کوڅه تاسو مې منوته او د څوک چې مونږ غوري دته د چې اصولا خبره دومره بریوی خو کاری چې واکه ساده ده، ځکه چې طالبان او پاکستانیان مخصوصا د پاکستان پاوز او استخبارات خو طالبان سره ډېر د پخوانه یو بل پیژه، مخصوصا طالبانو کله چې طالبانو یې مغه فوقانی د دوی اما کوم حیات رهبری چې ده هدف می دوی دي دا مزګری صفوف می هدف نه لري. البته متاسفانه چې دوی د احساسات څخه خډیر نه وړه ګټه پورته کوي. پانترتي فوقانی رهبری د طالبانو او د پاکستان پاوز او نظامی رژیم یو بل ډیر څه پیژې او خبردارل چې دوی په لوبه کې سره ګرځي، په هغه لوبه کې چې کلونه کلونه پاکستان به لوبه وله، پاکستان همدا خلکو ته په خپل خاور کې پناه ورکړي وه، تجهیز ولي، انګیزه یې ورکوله، لمس ولي، افغانستان ته پرتابول. اوس لوبه داسې رامنځته شوې ده جناب سروان صاحب چې افغانستان د همدغو طالبانو د کنټرول لاندې راغلی دی او یو لوی جغرافیا د دوی د کنټرول لاندې ده. دوی افغانستان صاحبان ځانګړي او دوی فکر کوي چې اوس نو ډېر لوی جغرافیا په لاس کې ده، لوی خاورې په لاس کې ده او باید چې د پاکستان د کنټرول څخه ووځي. د بلې خوا پاکستان هغه لوبه چې لکه مکه نه سره خدمت ویلې چې خپل پیل کړی و، خپل مبتکره ده، هغه لوبه کې شوې ده. ماشوم ته هم معلومه ده چې دا طالبان او هغه طالبان د فکری نظر، د تجربې د نظر، یعنی د ژوند د تجربې د نظر، به خو اوګه په اوګه یو بل سره جنگ وکړي او د هر چا په ځای وکړي، په هر نوم چې وکړي. خو همدې استلا نظامی استبلیشمنت د پاکستان د چیل وحل انګیزه ورکوله. ها او دوی هغه وخت نه پوهیدل چې دا یو وجود دی، یو فکر دی، یو روح دی. او د سې یو دیوال سره مخامخ شوی دی چې دا دیوال د چیګو د ډبرو د وسپنو جوړ دی او په هیګي چې دیوال مخپل جوړ کړی دی. نو په دې ترتیب پاکستانیان په خپل لوبه کې ګیر دي. خو په هر ترتیب دلته څو مسلې نورې هم شته دي چې پاکستان هغه ځای ته باید ولېږل شي چې د ځینو نورو هیوادو، د ځینو نورو د فراه منطقه دي او یو تعداد د منطقه دي لوبغاړو خطر د هغوی منافعو ته، د داغوی لویو ستراتیژیانو ته هم خطر نه وسیږي. نو لوبا لکس پیچلی هم دا په عین وخت کې ځکه چې طالب اوس هغه لوبه کې دا داخل شي چې پاکستان وربندې وځپل شي یا پاکستان هغه څه ولوبول شي چې افغانستان نور هم بیچاره شي، په افغانستان باندې يرغلونه وشي، د افغانستان انفراستراکچر نور هم تباه شي، دا کولی شي چې ډېری غیر د پیشبینی وړ عواقب هم پاکستان ته هم افغانستان ته او هم دغه د منطقې د سیمه جغرافیا ته رامنځته کړي. د بل خوا تر هغه ځای چې تاسو هم پوهیږئ او خبرونه کې هم وار په وار راځي، د پاکستان په خاوره کې د پاکستان د نظامیانو د ادارې لاندې یو بل ډله هم شته چې هغه داعش نومي. هغه ته هم همدغه انګیزه ورکول کېږي چې په منطقه کې مخصوصا په افغانستان کې په نورو ځایو کې خپلې توریستي عملیاتونه وکړي، فعالیتونه ولري. نو په دې ترتیب د دغو دواړو خواوو هغه کوم نراتیف چې دی و چلنج شوی دی، یعنی د یوې خوا طالبانو کټ مټ د پاکستان قطع په لاس کې نیولې ده، هغه ورته وایي چې یو وخت تا هلته زه ساتلم، اوس همدغه خلک چې زما هم فکر دي تا سره مبارزه کوي ستا په خاوره کې، ظاهرا خو دوی هغه ردوي چې ګواکې د افغانستان په خاوره کې دي، او دا ثابته هم نه ده چې د افغانستان په خاوره کې دي. لږ تر لږه طالبان خو په دې تر اوسه پورې اعتراف نه دی کړی، خو بیا هم چې ګروم چې دا طالب او هغه طالب تفاوت څه شی دی؟ تفاوت پکې نشته. نو دې ترتیب دسې هم نشي کېدلی چې هغه طالب چې د دوی د کنټرول لاندې اوسېږي د پاکستان منظور مې دی او په افغانستان باندې وتپل شي هغه ښه طالب، نو هغه طالب چې بیا د هغې په کور کې را پیدا دی او هماغه فکر هلته غواړي
انتباقی کی دا خبره پخوا هم کول، البته دوی پخوا مل چې شو بد طالبان شته. خیر د موضوع ته راشو، مننه کور ودان جان باسب مدقیق صاحب. په تیرو څلورو ورځو کې خبرو نتیجه ور نکړه، آیا کوربه هیواد ته به کومه هیله پیدا شوې وي چې دواړې خواوې بیا خبرو ته کښېنول؟ راپورونه وایي چې ترکیې اصرار سبب شو چې پاکستان خپل پلاوی بیرته واستوي او خبرو ته دوام ورکړي. مدقیق صاحب تاسو له استودیو سره وصل یاست؟ مدقیق صاحب اوس په ټلیفون قطع شو، لکه چې نه پوهیږم څه مشکل و. خیر د قدر منو اوریدونکو لپاره به یو بیا هم خپل میلمانه معرفي کوم. پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو شنونکي غوث جان باز، د افغانستان د رادیو تلویزیون پخوانی مرستیال او ژورنالیست غنی مدقیق، او همدارس ژورنالیست او د سیاسي چارو شنونکي سمی یوسفزای زموږ میلمانه دي. یوسفزای صاحب به تقریبا یو لس دقیقې وروسته له استودیو سره وصل شي، د دوی سره وعده هم داسې ده. خو دا شیبه شاغلی جان باز او شاغلی مدقیق را سره دی. مدقیق تلیفون البته قطع سو، اوس بیرته له استودیو سره وصل دی. بیا به ورته هر کلی وایم. مدقیق صاحب څنګه زما ژغ اوري؟ مدقیق صاحب متاسفانه چې کومه تخنیکی ستونزه لري. خیر جانبا صاحب، تاسو د داعش خبره وکړه. طالبان دا ادعا لري چې داعش په پاکستان کې روزنځایونه لري او پاکستان یې ساتي، په بلوچستان کې خصوصا دوی دا ادعا لري. د پاکستان په ادعا ډېری خبرې شوې دي چې ټي ټي پی په افغانستان کې د لاغزای حمله کوي، اما د طالبانو د ادعا ته په نړۍ کې ډېر اهمیت نه دی ورکړل شوی یا ډېر نه ده منعکس شوی، بل دې چې طالبان یې هم داسې یو نیم وارې یادوي. دا ادعا څومره تاسو ته جدي ښکاري؟
هغه څه چې د پاکستان ادعاګانې هم چندان خریدار نه لري. هغه ته وګوري، نړۍ په یو نوو بې تفاوتۍ کې
یعنی ډیر تکرار شوی ده. منظور می دا و چې ډیر تک هر خبر خبریږي په لدی سره دا یادیږي چې پاکستان د ډالر یا وایس لا خو عملی کیږي، اما د طالبانو ادعا ته دومره توجه نه کیږي.
دا درسته ده، درسته ده، ځکه چې طالب خو ونه شو کړی چې د نننه په کور کې مسؤلیت رامنځته کړي چې د هغې په ترڅ کې نړیوال عمومي مسؤلیت ترلاسه کړي. دا خو ډېره لویه خلا ده. اما خبره هم دا ده چې مرکز د تروریزم، مرکز د تجهیز، د انګېزه ورکولو، د پرتاب کولو د تروریستانو د پاکستان وو دی، او په دا نظیر راتلونکي کې خو همداسې کاری چې دا هېواد به همدغسې پاتې اوسېږي، په همدې ماهیت به روان وي. نو دې کې هېڅ شک نشته چې ټولې تروریستي ډلې په شمول اوسنیو حاکمانو د افغانستان دا خو ټول د همدغې پاکستان نه پرتاب شي. اوس که هر ډله تاسې نومې واخلئ، هره ډله دا د افغانستان، دا په افغانستان کې د کوم طریق نه راغلې ده، د کوم ځای نه دا تمبال شوې ده، په کوم انګیزه دا راغلې ده، درست افغانستان ته. په داسې حال کې چې هغه اساسي دفترونه خو اوس هم هغه سیاسي
په دې موضوع خبرې وکړي. بله ډیره مننه.
او څنګه په پاکستان کې پاتې دي؟
بله سلامت وسه، ډیره مننه مرخیق صاحب. ته بیا ور شو تمه چې دا زلې ټلیفون قطه نشي. مرخیق صاحب، په تیرو څو ورځو کې په ترکیه کې خبرو د نتیجه ور نه کړه، او ترکیه بیا راغله میدان ته او له پاکستان یو غوښتل چې موزه یو خبرو ته دوام ورکړي. څه فکر کوي دوی ته به څه هیله پیدا شي وي چې دواړه خواوې به خبرو د خبرو په نتیجه کې یوې روغې ته ورسی شي؟
مننه پروان ته وبکه چې ما ده لکه تلیفوني ستونزه وه. جان باز صاحب سلامونه. اول خو لکه څنګه چې جان باز صاحب اشاره وکړه، پروان صاحب د افغانستان او پاکستان د غاړي کې لږ وخت نه چې پاکستان جوړ شوی ده، د افغانستان په اړه، د افغانستان د پخوانیو رژیمونو په اړه، یعنی منفي ذهنیت و امریکا خلاص زما په را پیادیږي، سردار داوود خان له وخت سر راوروسته د حزب دموکراتیک خلق افغانستان او د مجاهدینو بیا د طالبانو راتګ، یعنی په ټولو حالاتو کې پاکستان نه غواړي چې یو آزاد افغانستان وي، یو خپلواک افغانستان وي، په پښو ولاړ افغانستان وي. په خاصه توګه لکه اوس وختو کې چې هر رژیمونه تقریبا دغه سناریو بیا بیا تکراریږي، چې زه به د وروسته د لباسو د ترکیې د مذاکرات په پروان سره اول خو اصلي شرایط د طالبانو لخوا، یعنی ډیر شرایط نو کې خدل شوی، خو د پاکستان لخوا کې پی ټی پی باید د تروریستانو په لیست کې ځای پر ځای شي. نو ټول د ټولو ته داسې مخکې جان باسه وی سره وکړه، د امریکا ټول خبرونه کې کله پی ټی پی څلور کاله مخکې د جمهوریت په مقابل کې جګړه کوله له طالبانو سره یو ځای، هلته دوی مجاهدینو او سربکاتو مجاهدینو، نو اوس دوی ته سوای دا تروریستان دی. یعنی کله چې د پاکستان کومې مناسب سر کې سي که د بلوچستانو د په عالم څنګه چې موضوع کې دوی په تاوان و، هغه تروریستان دي چې دوی په ګټه واخلي کله خیبر پښتونخوا یا کله دا اوس دغه حالات ډیر ګرم چې پاکستان همیشه غواړي چې د خپل خلکو ذهنیت کوم ستونزې لري، نو کله یې کشمیر ته واړي، کله یې اوس دې موضوع ته مذاکرات ته خو اصلا د قطر او د ترکیې، یعنی دواړو لخواونه همې دوی لومړني مذاکرات په قطر کې وکړل، دوی په ترکیې کې. خو هغه کوم شرایط وګورم فکر نه کوم چې دوی د پاکستان لخوانه یا طالبان ته فکر نه کوم دا موضوع د ټي ټي پی یعنی په تروریستانو په لیست کې دوی ومني او پاکستان هم له خپل دریځ نه اوړي. خو بیا هم پاکستاني د هغه سره کوم ځای پر څه معلومات لرو د ترکیه او د قطر لخوانه ته بیا مذاکرات کې ډیر وخت وی دي چې مذاکرات کې ترای اول ورځ دوه مذاکرات یا درې مې خلرم بیا معلوم شي چې دې کې پاکستان بل خپل دریزه لږه کیږي او خبر طالبان
مرخ صاحب صرف وزم دا خبر نه شي پاکستان وای چې تاسو ټي ټي پی تروریست ډله اعلان کړي یا جهاد یو خلاف اعلان کړي، د دې خبرې ترڅنګ وای و اصلي غشتنه داده چې باید افغان طالبان د ټي ټي پی خلاف اقدام وکړي، که د افغانستان په خاوره کې وي یا په پولو کې وي د روی په جنگ وکړي، دا څومره ممکنه ده او څومره احتمال لري چې افغان طالبان داسې یو څه ومني؟
زما په نظر فرمان صاحب دا به ډېره ستونزمنه یو ډېره سختي چې طالبان سل ساله یا تا مخکې لږ په تېرې دورې طالبانو کښې خپله جلال الدین افغاني سره همدغه د وزیرستان طالبان به ورسره و هغو سره جنګېدل، حتی د جهاد په وخت کښې هم دغه پاکستان همدغه خلک د افغانستان په جهاد کښې جهاد کوو، د ډاکتر نجیب الله د حکومت یا د تېرو حکومتونو په مقابل کښې دوی له هغو سره یو ځای وو. وروسته چې د طالبانو عمارت جوړ شو، بیا چې خپله د افغاني له ډلې سره د خپله وزیرستان او د خپله چې ټي پي دا اوس غړي کښې دي، دوی ما ته ډېره سخته ښکاري. دوی هغه اسلامي اړخ عقیدوي، بیا له دوی سره هغه کومه حتی قومي اړیکې او اکثرو سره ښیښیانې کړي دي، او دوی اکثر ډېر دا موضوع به چې دوی چې ټي پي یا منځوي کړي یا دوی په مقابل کښې جګړه وکړي، زه فکر نه کوم دا به د طالبانو لپاره ډېر سخته وي. او که دا کار کوي بیا به د طالبانو په منځ کښې به هم ډېر غټ انصاب را ځي او ستونزې به ورته ډېرېږي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ کور ودان. اوس په ورشو اورېدونکو ته یو دوه تنه لرو، وګورو چې دوی څه وایي. مهرباني کوئ آزادي راډیو، مهرباني مهرباني، تاسو له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ. د دوی ټلیفون قطع شوی دی، خو یو بل اورېدونکی هم شته، هیله ده چې دوی خبرې وکړی شي. مهرباني کوئ آزادي راډیو ده، مهرباني لطفا یو څه ژر خبرې نه کوئ، نو مجبور چې ټلیفون قطع به کړو. مهرباني وکړئ، لا وخت لرئ. مهرباني
محترمه، خبره خو داسې دی که نه چې په استنبول کښې د امریکا دغه د پاکستان او طالبانو تر منځ کوم مذاکرات چې روان دي، د کومې خبرې چې روانې دي، دغه خبرې
بله متاسفانه چې تاسې خبرې هم قطع شوې، نو د استانبول خبرې دي هم داسې قطع نه شي. ور به شو بېرته خپلو درنو مېلمنو ته. جان باز صاحب، د داعش په ارتباط بیا هم پوښتنه لرم. په پاکستان کې د داعش د روزنځایونو چې طالبان ادا لري په اړه ستاسو نظر څه دی؟ دا ادا څومره حقیقت لرلی شي؟
دا زما په نظر کاملا واقعیت لري، سره د ټول مخالفت چې مونږ کولی شو ولرو طالب سره، اما ډېر نورې بې طرفه منبع دا تاییدوي چې داعش لکه ټولې اوس سلیم عقل د دې ښکارندو دی ښاغلی سبروال، چې لکه مخکې چې تاسو وویلې دا اظهر شمس ته چې ټولې تروریستي ډلې ټپلې ټولې د تروریستي ډلې ټپلې د پاکستان څخه
لیکن مسئله دا ده که چېرته داسې خو کله ناکله پاکستان په خبره کې هم عملي کېږي، او د پاکستان حکومت وایي چې دا حمله داعش کړې ده یا دا حملې داعش ته منسوبه وي. که داسې وي نو بیا ولې هلته حملې کوي؟
داسې ده چې عمومي لوبه او معادلې کښې لوب تغییر راغلی دی، او دا تروریستي ډلې د دوی په منځ کښې لوی لوی انشعابونه اوس رامنځته شوي دي. د پاکستان د حکومت او دولت وضعیت ته په کتو، هغه کوم فاینانس چې پخوا کېدل د نورو هېوادو له خوا یا دننه د دوی هغه کومې چندې چې وې، هغه اوس ډېرې ډېرې ضعیفې شوي، او دا باید شوی دی چې او بل دا چې نن ورځ نن سبا د اے آی عصر دی ښاغلی تاروان، دا ډلې یوه برخه یې یوه غوښنه برخه یې د پاکستان د استخباراتي او پوځي هغه کوم کنټرول او مدیریت څخه اوس وتي. ډېر نور ځواکونه دي چې دوی د خپلو موخو دپاره په منطقه کې او فرا منطقه کې د خپلو موخو دپاره لوبوي، او کېدای شي د ټولو تروریستي ډلو چې دننه په پاکستان کښې نن سبا فعالیت کوي، هغو نه به د پاکستان استخباراتي هغه کوم دفترونه چې دي هغو به آګاهي ونه لري، دې کښې هم شک نشته. خو یوه غوښنه برخه هغه اوس هم د پاکستان د کنټرول لاندې ده، چې په شمول د داعش، ځکه چې امکان نه لري په یو ملیتریستي سر تر پایه ملیتریستي استخباراتي هېواد لکه پاکستان کښې تروریستي فعالیت وکړي او نورو هیوادو ته دغه عناصر پرتاب کې او ته ترې خبر نه وسی. دا هیڅ امکان لري نه. تاسو ګوري هغه عادي مخالفین خپل عادي مخالفین که پښتانه دي که بلوچان دي، هغوی په یو عادي اعتراض کلونو کلونو په زندانو کې اچوي، نو هغوی دا ترورستان نه ویني، هغوی نه لیدل، پخوای نه لیدل، پرون نه لیدل. اصل خبره دا ده ښاغلی سروان چې د پاکستان اساسي پالیسی په دې هیواد کې د دوی پوځیان تعینوي، او ملکی جمهوري کوم عناصر چې دي هغوی اصل کوم واک نه لري. دوی هغه پخوانۍ پالیسی چې په اتیاو ملسیزه کې را پیدا شوې ده او د ستراتیژیک عمق نومیږي، هغې تغییر نه ده کړی. هر هغه د دوی هدف هم دا دی چې هر هغه نظام چې راځي په افغانستان کې هغه باید د دوی د کنټرول مدیریت لاندې وسیږي. اوس یې تر یو حده دغه کار ترلاسه کړی دی، خو داسې ښکاري چې کېدای شي دا د مدیریت څخه
ووځي. بله ډېر مننه، سلامت اوسه. ښاغلی سمی یوسفزای هم اوس له سټوډیو سره وصل دی، ورته هرکلی وایم. یوسفزای صاحب، ستاسو معلومات څه دي د طالبان او پاکستان ترمنځ په خبرو کې عمده خنډ څه دی؟
مننه تروان صاحب، تاسو ته او د رادیو اوریدونکو ته احترامات. عمده ټکی چې دا وخت مذاکرات د لخان سره مخامخ کړي دي، همدغه ده چې افغان لوري ته پاکستانیان وایي چې تاسو د ټي ټي پی په افغانستان کې د شتون او په پاکستان کې د ټي ټي پی د حملو مسؤل یاست، او دا ستاسو مسؤلیت ده. خو طالبان بیا دا وایي چې موږ د دې مسؤل ځکه نه یو چې د پاکستانیان دي، د پاکستان خلک دي، پاکستاني اتباع دي، او دا ستاسو مشکل ده. خو بهرحال اوس په دې پرون راسي افغان طالبان طرف یو څه نرمښت دا ښودلی ده چې موږ تیار یو چې د افغان طالبانو پر خلاف کا عملیات کیږي افغانستان کې، یعنی که دوی پیدا کیږي دوی تیار دي چې د هغوی خلاف عملیاتو کې یا له سیمې افغانستان وباسي. خو پاکستان وایي چې نه، د دا وستل نه علاوه تاسو مسؤلیت دا ده چې دوی دې ته مجبور کیا چې پاکستان خلاف اقدامات وکړي، او همدا ډول ویل کیږي چې طالبانو دا هم ویلي دي کټ تاسو وغواړي یو ټي ټي پی وغواړي، موږ تیار یو چې ټي ټي پی او د پاکستان د حکومت ترمن لکه څنګه چې درې کال وړاندې مذاکرات او قربتوب کړی دوی بیا یعنی بیخي د جنگ بندي په واضح ایجنډا باندې تاسو سره کېنی ټي ټي پی او پاکستان. خو پاکستان بیا هم وایي چې نه، زمونږ وای سره خبرې نه کوو. نو اصلي موضوعات همدغه دي چې پاکستان اوس یو ډېر قاطع دریځ نیولې ده، او طالبانو ته وایي چې دا ستاسو مسؤلیت ده، او تاسو باید د ټي ټي پی کوم تشدد ده هغه ته خاتمه ورکړي په افغانستان کې.
بله، ځینې لا دا هم وایي چې وای پاکستان وایي چې حتی د ډیورنډ کرښې اخوات هم را سره همکاري کوي د ټي ټي پی په ضد. دا اداوی ترڅا ده صحیح دي؟
بهرحال همدا مشترک، یعنی دا ده چې مشترک استخباراتي معلومات سره شریکو، او تاسو موږ دا کولای شو چې د ټي ټي پی د کسانو پیدا کولو کې موږ چې کوم معلومات لري استخباراتي هغه تاسو شریک کو، تاسو باور باندې پرې کنده عملیات کوي. بهرحال اوس هم مشکلات خبرو کې شته ده، او د تیر درې ورځو راهیسې دواړه طرفونه حتی مخکې چې په یو هوټل کې اوسېدو اوس په بیل بیل هوټلونو کې اوسېږي، او مخامخ خبرې اترې هم نه دي شوي. اکثره خبرې داسې کیږي لکه څنګه چې د اسرائیلو او د پلستینیانو کې د دوی باغیا باندې هوټل په یو پول کې و، اسرائیلیان او پلستینیان په بل هوټل کې و. اوس عیني شکل دی افغانستان او د طالبانو خبرې پاکستان سره خبرو اخیستې دي، یعنی د خبرو په ځای ډیره یعنی دغه طرف په ډیر ترینه راضی نه ښکاری، او یو ترخه ډول پزا ده.
بله، ډیر مننه. سلامت اوسه متحقق صاحب. بیا هم ټلیفون قطع شوی دی، تخنیکی همکار کوشش کوي چې بیا ورسره تماس ونیسي. په دې منځ کې به لاړ شو جان با صاحب. جان با صاحب، دا چې پاکستان وایي چې د ټي ټي پی غړي له افغانستانه اوړي د حملو لپاره پاکستان ته ځي، نو دا کسان چې هلته عملی کوي حتما به نو بیرته ځي افغانستان ته، نو ولې پاکستان بیا مخنه نیسي؟
همدا خبره ده چې پاکستانیان داسې یو موقف نیولی ښاغلی سروان چې کاملا اولتیماتومي، یعنې ضرب العجلي او اخطاریه دریځې غوره کړی دی. په عین وخت کې چې په قطر کې یا اوس استانبول کې